زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د اسدی ریو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې اروپایي ټولنې یوار بیا په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګښت لپاره په داسې حال کې د خپل هڅو ډاډ ورکړی دی چې راتلونکی اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړوند نړیوال کانفرنس جوړیږي. خو پیل خبرونه کوو. چارواکی وایي ولسمشر اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره مځکني پوځي عملیات پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د موافقه تر لاسلیک وروسته د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو لسخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. محمد هارون چخانسوري وویل
دا خپل یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې دا دوام پړاو ونځي چې پر راتلونکي هفته تر اخره پورې ونځي کېږي ان شاء الله. بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د ازبکستاني خلیل سي چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
خغلی چخان سوری زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالیو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح شي. ملګري ملتونه وایي پر اسلامي حزب د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د افغانستان د حکومت تر رسمي غوښتنې وروسته به د دې سازمان د امنیت شورا په دې اړه پریکړه کوي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا مشر قیام الدین کشاف وایي ځینې کړۍ د ملي والی حکومت ته د ستونزو او دسیسو جوړولو هڅې کوي. د ملي والی حکومت اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کشاف پرون د اجرایه مشر عبدالله عبدالله او د عالمانو د سرتاسری شورا د غړو په غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ له حکومته پر ملاتړ ټینګار کړی. د ښاغلي کشاف په وینا هغه کسان چې دسیسې او ستونزې جوړوي د افغانستان لپاره کار نشي کولی. په عین حال کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله پرون ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت د تشکیل په سیاسي موافقه کې نه دی ویل شوی چې که لویه جرګه جوړه نشي د ملي وحدت حکومت د کار موده پای ته رسیږي. د موافقې دوهم بند وایي چې ولسمشر باید د اساسي قانون د تعدیل او د صدارت د جوړولو لپاره لویه جرګه جوړه کړي. د موافقې پر اساس ولسمشر باید روان منی لویه جرګه جوړه کړي. د اوروزګان د خلکو یو شمېر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د امن سم یو لیوا ورواستوي. دوی پرون په اوروزګان کې پر ستونزو د خبرو لپاره له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې وکتل. دارک خبر پاڼه وایي د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ لپاره په دې ولایت کې د امنیتي ادارو د قومندې مرکز جوړ شي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اشرف غنی په اوروزګان کې د پوځي عملیاتو د پایل پریکړه وکړه او د اوروزګان له خلکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به مجازات شي چې د امنیت په ټینګولو کې بې غوري کړي. ولسمشر غنی د خلکو د اسانه تګ راتګ لپاره د کندهار او اوروزګان ترمنځ د درینور لاری جوړېدو سپارښتنه هم وکړه. په غور کې د بشري حقوقو کمیسون لدی عمل اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان او نوري وسلوالي غیر مسؤوله ډلې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسون د سیمهیز دفتر مشر زبی الله جواد پرون ازادي رډیو ته وویل چې د خپل دې د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. زبی الله جواد ویل موږ ته را رسیدلي شفاهي او تلیفوني معلومات ثابتوي چې د حکومت یو شمېر مخالف وسلوالې ډلې د جګړې چې د حکومت یو شمېر مخالف وسلوالې ډلې د د جګړې لپاره کم عمر ماشومان جذبوي. د غور د والی ویاندوی عبدالحی خطیبی دا خبر تایید کړ. خطیبی ویل په غسیمو کې چې حکومت زیاته واکمنی نه لري، کوچنیان او تنکیز ځوانان جګړې ته استول کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش لوبډلې سره دوهمه سیالي لري. د کرکټ بورډ لومړی مرستیال عزیزالا فضلي وایي چې ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی لري. عزیزالا فضلي وویل موږ ښه تیاری لرو او هیله ده چې نننۍ سیالي به وګټو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ لومړۍ مسابقه د بنگلاديش ټیم ته وبایلله. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري وسم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبی اسیا د همکاریو کانفرنس سار کې ګډون نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په سرحدي سیمو کې د تروریستي حملو او د سیمه ایزو همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې د لاسوهن لامله په اسلام آباد کې غونډې ته نه ورسي. په خبر پاڼه کې د کوم هیواد نوم نه دی راغلی، خو نوې ډیلی پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره یې وسلوال پاللي او په هندي کشمیر کې پر پوځي اډایې وسلوال حمله کې 13 تنه پکې وژل شول لاس درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد د سولې ټینګښت متحد دی ټاکل شوی و چې نریندر مودی په اسلام آباد کې غونډې ته ورشي. افغانستان، هند، بنگلاديش، بوتان، نیپال، مالدیف او سریلانکا د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي. د سوریې حکومت پرون د حلب ښار د بیرته نیول لپاره ځکني پوځي عملیات پیل کړل. د سوریې حکومت ادعا کړی چې د حلب ښار سیني مرکزي سیمې هم نیولې. د سوریې دولتي تلویزیون پرون وویل حکومتي ځواکونو د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې یو سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په جګړه کې راګیر دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله په سوریه کې د مدني دفاع سازمان ویلي چې ملکي خلک له جګړې د پټېدو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دې سازمان مشر راج صالح پرون وویل خاغلی سالی وای په تیرو اتی ورځو کې موږ په حلب کې د واشیانه عملیاتو شاهدو. موږ په حلب کې لږ تر لږه 1200 هوایي حملې ثبت کړې دي. د سوریې پوځ د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د حلب د ښار د نیول لپاره پوځي عملیات کوي او د اوربند هغه موافقه چې امریکا او د روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه ماته شوې ده. او د ترکیه حکومت د دې هواد د ملي استخباراتو د اداري واټیا کارکونکو له دندو لري کړی. د ترکیه حکومت پر دې کسانو تور پورې کړی چې په امریکا کې له میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولن سره اړیکې لري. انقره وایي چې فتح الله ګولن په ترکیه کې د جولای په 15مه د کودتا پلان جوړ کړی وو، خو ګولن له 1999 راهیسې په امریکا کې اوسي او په وروستیو کې دا تورونه رد کړي. د ترکیه مطبوعاتو پرون ویل چې د ملي استخباراتو د سازمان د 250 غړو پر ضد جنایي دوسیې ثبت شوې دي. د ترکیه د رسنیو په حواله د حکومت پر ضد تر ناکامې کودتا وروسته د ملي استخباراتو د سازمان لږ تر لږه 141 کارکوونکي له دندو لرې شوي. دوستانو خبرونه ملاحظاتې راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه سمق په پاڼه سادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، د اروپایي ټولنې چارواکو یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس څومره چمتووالی لري او څه هیلې ترې لري، د ولسمشر اشرف غنی له ویان محمد هارون چانسوري سره غږېدلی یو چې وایي
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره ځي.
وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې په غبرګون کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو ستر جنایت ترسره کړ، خو د طالبانو یوې بلې ډلې بیا دا موافقه ستایلې ده. په دې اړه ریپورت لرو. دا بمبو اوري چې د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د کلو د ودانولو او د پراختیا او پرمختګ لپاره د کلو د نوي حرکت په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی. دا هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح سره د پاسه 1 میلیون کسان وشلي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګا د انصاف په لټه وسدي اوریدونکو پروګرامونه هم لیا ده مباسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي رادیو ناوړی اروپای ټولنې ور بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د خپل هڅو ډاډ ورکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشر ویلي چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې مشران راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډه وکړي چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس په هم پکې ګډون ولري. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی دروري.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشر فدریکا مغرینی ویلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه په روانه نړیواله غونډه کې له دې هیواد سره د سیاسي او مالي تعهد د راغونډولو ښه موقع ده. مغرینی ویلي په دې نړیواله غونډه کې به له افغانستان سره یوازې پر مالي مرستو نه بلکې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد د سیاسي ملاتړ پر دوام خبری وشي. د هغې په وینا اروپایي اتحادیه به د افغانستان د سولې لپاره خپل همکاري جاري وساتي ځکه د اتحادیې ټول غړي هیوادونه هلته د ثبات له ټینګښت سره علاقمندي لري. مغرینی پرون په سلوواکیا کې د اتحادیه د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې اروپایي اتحادیه باید هغو تهدیدونو ته هم پام وکړي چې خپل وګړي ورسره مخامخ دي او پر خپل امنیت باید پانګونه وکړي.
We have to take in mind the threats to the security of our citizens and this
موږ باید د ته پام وکړو چې زموږ اتباعو ته کوم خطرونه مخامخ دي. دا په دې معنی چې موږ باید له خپل شریکانو سره په خپل سیمه کې له ختیځ تر لویدیځ کار وکړو او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو، مقاومت یې زیات کړو او خپل امنیت ټینګ کړو. دا کار زموږ پر خپل امنیت پانګونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشر زیاته کړه چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره د ډیموکراسۍ او پرمختګ لپاره حرکت ته تعهد څرګند کړی دی. د مغرینی پوینه نړیواله ټولنه باید د سولې او ثبات پر لور د افغانانو د حرکت ناتړ ته دوام ورکړي او دا کار باید یوازې د مالی اړخنه بلکې له سیاسي پلوه هم وشي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړ شي چې د اروپایي اتحادیه د غړو په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي به ګډون پکې وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي بریالیتوبونه بحث وړاندې کړي.
موږ یو نړیوال اجماع د افغانستان په اړه باندې رامنځته کړی ده. د افغانستان له موقف څخه حمایت دی او د افغانستان د ملي وحدت او حکومت څخه د نړیوال ملاتړ دی چې ورسره ډیر مثال دی او موږ ډیر ژر بروکسل ته روان یو. موږ په دې هیله یو په بروکسل کې د نړیوالو مرستو
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د انتخاباتي نظام اصلاح او د شتو حقوقونه هغه مهم مسایل دي چې د بروکسل په نړیواله غونډه کې به له دې هیواد سره د نوي تعهد لپاره مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله تیره میاشت دا تایید کړ چې د ملي وحدت حکومت په تیرو دوه کلونو کې د خپلو ځینې ژمنو په عملي کولو کې نه دی بریالی سوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوال کانفرنس ریاست په د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک کوي.
دوستانو و موردل چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه په بروکسل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو د پروګرام پر اساس له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او اقتصادي همکاروي د څرنګوالي پریکړه وکړي. خو د افغانستان حکومت پر څه ډول اصلاحاتو کار کړی او کومې لاسته راوړنې به د بروکسل په کانفرنس کې مطرح کړي؟ فرشتې جلالزئی دا پوښتنه د ولسمشر اشرف غنی له ویان محمد هارون چخنسوري څخه کړې ده.
بروکسل کانفرنس موږ د پاره هدف نه بلکې وسیله ده چې هغه هدف یا هغه تعهدات چې خپل خلکو ته لرو هغه ته ورسو. اصلاحات خپل یو پروسه ده چې وخت نیسي، ډیر زیات سرعت په دې کار کې هم خطرناک وي او په دې کې باید دقت کار واخیستل شي. باید اصلاحات جریان لري. د افغانستان حکومت لومړي ځل لپاره یو بین وزارتي برنامه د وزارتو په کچه چې لازم امانګي ایجاد کړي هغه شروع شي. د ولسی تړون به ملي برنامه چې دا هفته جریان کې تاسو شاید چې افتتاح سو په مختلفو وزارتو کې د دوی د اصلي وظایف او مسؤلیتونو د ترتیبولو د طرحې د خپل کار باندې کې کامیابی او دفاعي ارګانونو کې وګورو هغه لازم امانګي چې ضرورو د اصلاحاتو د وجه نه هغه لازم امانګي من سره غلې ده او د دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وتلې دي او په خپل امنیتي سکتور کې هغه اداري اصلاحات له عمله چې د تدارکات د کمیسیون په څوکار کې راغلي دي په میلیونو افغاني سپما شوي دي او د فساد مخه په کښې نیول شوي غټ قراردادونه پاک شوي دي. زیاتره قراردادیانو چې قراردادونه یې اخیستي وو د دې قراردادونه مخته نه وتللي، کار یې نه و کړی، لغوه شوي دي، نوي قراردادیان ورکړل شوي تر څو کار مخته لاړ شي.
فدریکا مغرینی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست استازي د نن ویلي دي چې دا به د بروکسل کنفرانس په د افغانستان لپاره پر سیاسي تعهد د خبرو کولو کنفرانس، او غالبا د افغانستان حکومت شاید خپل یو مهم لاستراوړنه دا وبولي چې د یوې وسلوالي مخالفې ډلې سره د سولې موافقه وسوه. ګلبدین حکمتیار دغه موافقه اصلي هدف او د امنیت شورا او د دیني اروپایي هیوادونو لخوا د بندیزونو په لیست کې دی. اي د افغانستان حکومت به د دې څخه غوښتنه وکړي په دغه سیاسي بحث کې چې د ګلبدین حکمتیار په شمول د اس بي اسلامي د مشرانو په اړه خپل دریځ بدل کړي.
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم هدفمند اقتصاد محور برنامه سره زی، په دې کانفرنس کې اغه سیاسي او اقتصادي ملاتړ د نړیوالو شرکاو د افغانستان ته تجدید کیږي. د لومړي ځل لپاره په شلو کلو کې اجازه کارګرغه زیاتره بین الافغانی مذاکرات په کابل کې تر سره سو او نتیجه مثبته ده، چې د مذاکرات نتیجه څخه نړیوالو هم ارکلای کړی دی، او د سولې رسیدو یو ځانګړی لار د مذاکرات لار ده چې په دې کې د افغانستان حکومت کار کوي. بندیزونو پاکله د تفاهمنامه د از اسلامي سره د سولې شورا امضا کړه، او دوام پړاو دی چې د افغانستان ولسمشر او د از اسلامي رئیس حکمتیار سره په تفاهمنامه امضا کړي. وروسته تر دې چې تفاهمنامه امضا شي، بیا د خپل تورل څخه نوم ایستلو د نو بندیزونو چې پر ازبستاني ستا یو پروسه ده چې اوس وخت نشي د افغانستان حکومت به چې د دوام پړاو امضا شي چې پر اتنده هفته تر اخر پورې امضا کړي ان شاء الله، بیا به رسمان تقاضا کوي تر څو د ټول بندیزونو د شان د ازبستاني څخه لري چې نړیوالو په دې کې خپل همکاري او آمادګي ښودلې.
چې خنصوري صاحب، نو دا موافقه به د رئیس صاحب د دولت او د حکمتیار صاحب تر مابین تر بروکسل تر کنفرانس مخکی لاسلیک کیږي نو
بل بلیو.
د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوری و چې د بروکسل د کنفرانس لپاره د افغان حکومت په چمتووالي څرګندونه کوله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلوالو طالبانو د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په عکس العمل کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار یو ستر جنایت ترسره کړ. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د سینو شرایطو له مخې موافقه کړې چې د بهرنیو پوځیانو د وتلو او یا په دې برخه کې د وخت ټاکل د دغه شرطونو هم د برخه جوړوي. صفی الله ستانکسې په دې اړه رپورټ لري.
وسلوالو طالبانو په یو مقاله کې له 15 کلونو وروسته له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقه تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په دې مقاله کې چې د دوشمې پرز د طالبانو د جهاد غک په نوم د یو پانی لخوا خبره شوې، راغلي چې اسلامي حزب د مقاومت په پریخودو سره یو ستر جنایت ترسره کړ. دا مقاله په اسلام کې د سولې تصور په نوم خبره شوې، او پکې یو ځل بیا هغه ادعا تکرار شوې چې افغان حکومت د امریکا لاس پوڅه یاد کړي او له افغان حکومت سره د حزب اسلامي په موافقه د انتقاد شوی، او ویل شوی چې حکمتیار په دې موافقه له افغان حکومت ملاتړ کړي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د پنځمې پرز لاسلیک شو، او تمه کیږي چې ډیر ژر د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي. د دې موافقه په اساس به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته قضایي خوندیتوب ورکول کیږي، او د یاد ګوند بندیان به له بنده خوشي، او په حکمتیار باندې به د نړیوالو بندیزونو په لری کولو کار کیږي. واشنگتن په 2003 میلادي کال کې ګلبدین حکمتیار یو نړیوال ریست بلالای ده. د طالبانو په مقاله کې همدار اس د پښتنه مطرح شوی چې له امریکا سره سولې ولې له 15 کلونو وروسته اوس یو مشروع انتخاب ده. په داسې حال کې چې په اول کې دا د نه منلو خبره وه. د طالبانو د خبرګون د افغان حکومت تر هغه انتظار وروسته څرګندېږي چې ویل کېده له حزب اسلامي سره د سولې تړون به پراتلونکي کې له طالبانو سره د سولې زمينه هم برابره کړي. طالبان چې له کلونو راهیسې له افغان حکومت سره په مخامخ جګړه بوخت دي، له 2008 میلادي کال راهیسې له کابل سره غیر رسمي خبرې پیل کړي، او یو ځل په 2015 کال کې له افغان چارواکو سره اسلام آباد ته نږدې په مری کې مخامخ هم کتلې دي. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د ځینو شرطونو اساس موافقه تر رسیدلی ده. په بیان کې راغلی چې حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او یا د هغوی وتلو ته د وخت د ټاکلو د شرطونو لمخې دا موافقه کړې ده چې دوی هم دا کار ستایي او دا یې ګډ هدف ده. په ګلبدین حکمتیار پورې یوې تړلې وپاڼې شهادت د مولا رسول د ډلې دا بیان خبر کړي او په ادامه کې لیکلي چې دا په حزب پورې تړلې ده چې څنګه اولی سولې ته چمتو شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یوې ډلې له اسلامي حزب سره د حکومت د روغې جوړې یو ډول هرکلی کړی او بلې ډلې مخالفت کړی. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو په منځ کې ضد و نقیص نظر د دوی ترمنځ ژور اختلاف څرګندونه کوي. ښاغلی فکور په ځواب کې وویل
کله چې بدی داس سرحد ته رسیږي چې واکې د بل په لاس کې او دیموکراسي نه وي اختلافات راځي او دا په طالبانو کې د ملا عمر پر مرګ وروسته پیښه شوې ده او اوس دا آهسته آهسته په سیاسي پروسو کې رابرسېره کېږي چې یوه ډله طالبان به دا غندي لکه د تاسو ویل بل د تاییدوي. موږ فکر کوو چې راتلونکې ورځې به لا نور داسې حالات ووینو چې د طالبانو یوه ډله به حتی خوشحاله وي چې د افغانستان سره د حکومت سره د سولې د پروسې ته حاضر.
فکور صاحب، د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روغې جوړې تر موافقې وروسته رسنیو دغه اوازې هم خبرې کړې او بیا داسې هیلې پیدا کړې چې اسلامي حزب طالبان هم خبرو ته وهڅوي. اوس چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته ګورو، څه فکر کوي چې دغه توافقنامه به د افغانستان د حکومت نور مخالف وسلوال هم روغې جوړې ته وهڅوي او که څرنګه؟
حکمتیار او طالبان دواړه د پاکستان هغه ادارو سره چې په دې جګړه کې لاس لري شبنا کې بات لري او زه فکر نه کوم چې حزب اسلامي دي د هغوی د مشورې او یا د هغوی د نیت په مخالف د افغانستان د حکومت سره دا سوله کوي. نو تا ته در معلومه ده چې واک د بل وي نقش هغوی درته تعیینوي. حکمتیار اوس دا رول په لاس کې اخیستی دي چې د جګړې د میدان نه صرف نظر وکړي، خو اسلامي په خپله دا توانایي نه لري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وصولې ته واچي.
یعنی فکر صاحب، ستاسو په نظر اسلامي حزب د پاکستان په مشورې باندې د روغې جوړې هڅې پیل کړې دي، که چیرته داسې وي بیا دې ته بیرته امید نه پیدا کیږي چې نور طالبان به هم اسلام آباد د روغې جوړې خبرو ته وهڅوي؟
دقیقه ده. نو هغه وخت چې استخبارات بیا وغواړي، اوس د فشارونو په نتیجه کې لکه چې استخباراتو د پاکستان داسې فیصله کړې چې یو ابزار په سیاسي لوبه او غجوره کې استعمال کی او ابل تر لا تر شان ولې تر هغه چې خپل ټول هدف په لاس راوړي.
فکر صاحب،
یونس فکر و چې د طالبانو سره د افغان حکومت د ممکنه یا احتمالي روغې جوړې په راتلونکي څرګندونه کولې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د کلو د ودانولو پراختیا او پرمختګ لپاره د کلو د نوي حرکت په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی. د دې وزارت چارواکو دغه پروګرام پرون په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته تشریح کړ. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د کلیو د نوي حرکت په نامه پروګرام د کوریا د سیماول انډرینګ پروګرام د تجربو په اساس ترتیب شوی او پلي کېدل به د هیواد کلی د ښارونو په څیر په اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو پراختیایي برخو کې په خپلو پښو ودروي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو د کلیو د نوي حرکت پروګرام د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې تشریح کړ. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی وویل چې د دې پروګرام په پلي کولو کې به د کلیو د پراختیا وزارت ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ، عامې روغتیا او ښوونې او روزنې وزارتونه برخه ولري. ښاغلی دورانی د کلیو د نوي حرکت د پروګرام د ګټو په اړه وویل:
یک برنامه بین وزارتی شد. بهر اندازه کې شهرها تحول
د دوه وزارتونو ترمنځ یو پروګرام شو. په هر اندازه چې شهرون اقتصادي بدلون مومي او ارتیاوې زیاتېږي، کلی به دا ضرورتونه پوره کوي. هیله ده د شهرونو عواید چې له کلیو ترلاسه کیږي د کوریا په څیر لوړ شي.
د دغه وزارت د معلوماتو لمخه په خوا تر دې دغه پروګرام د ملي پیوستون په نامه پر مخ بیول کېده او روسته لدیبه د کلیو د نوي حرکت په نامه په پوره وسعت سره د کلیوالي شوراګانو لخوا پر مخ ولاړ شي. د کلیو د پراختیا وزیر دا هم وویل چې جنوبی کوریا هم دغه پروګرام د سیماول انډوینګ په نامه په خپلو کلیو کې پلی کړی چې اوس مهال کلی د ښارونو په څیر په هره برخه کې په ځان بسیا دي. سرنګ چې د دې پروګرام طرحه تیر کال د جنوبی کوریا د متخصصینو په مرسته ترتیب شوه، په غونډه کې په افغانستان کې د هغه هیواد د سفیر مرستیال دیانګ هونګ ژمنه وکړه چې د دې پروګرام له پلي کولو سره به تخنیکی مرستې وکړي. بلخوا د کلیوالي شوراګانو ځینو استازیو وویل چې اوس هم د دې پروګرام بودیجه کمه او د سیمه ایزو خلکو ونډه پکې لږه ده. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازی نیک محمد آزادی راډیو ته وویل:
باید بودیجه زیاته سي او خلکو ته ډیره ونډه پکې ورکول سي، په اجراتو کې، په کتنو کې او په اداري اجتماعي کارکوونکو کې. پخوا به وایو چې دا اجتماعي کارکوونکي د نورو ولایتو نور ځای سره تلل، اوس چې دا اجتماعي کارکوونکي د منطقې خلک سي، هغه په هر څه پوهېږي، هر څه ورته معلومېږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې خلک په هر عرصه کې خلکو ته یو مسؤلیت ورغاړي کې، نو دا په کارو کې ښه بهبود راوستلی سي.
سربیره پر دې د میدان وردګو ولایت د کلیوالي شورا استازی رابعه نجمی آزادی راډیو ته وویل چې ښځو ته په دغو پروګرامونو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې په نوي پروګرام کې تر 30% پورې د ښځو ونډه په پام کې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې داسې شکایتونه کېدل چې کلیوالي پراختیا پروژې د ضرورتونو له مخې نه پلي کېږي او د دې ترڅنګ د پروژو د چارو کیفیت هم ښه نه څارل کېږي. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې وروسته له دې به د دې پروګرام بودیجه د 100 وزارتونو په غاړه وي او د پروژو د سار د صلاحیت زیاته برخه به د سیمه ایزو خلکو په واک کې وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حکومت پرون د حلب خار د بیرته نیول لپاره مزکنی پوځي عملیات پیل کړل. حکومت تیره اونۍ اعلان کړیو چې په حلب کې د اپوزیسون ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان جوړ کړي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک انسانان ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي په دې خار کې په روانه جګړه کې محاصره شوي خلک په ډیر ناوړه حالت کې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زید څخه اورو.
د سوریه حکومت په حلب کې د ځمکنیو او پوځي عملیاتو له پیل سره د شارځینی مرکزی سیمې نیولې دي. حلب ښار له تیرو 4 کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ ویشل شوی دی. د دې ښار په ختیځو سیمو کې د رژیم مخالفې ډلې او په لویدیځ کې د سوریه حکومتي ځواکونه کنټرول لري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې د الفرافره سیمه نیولې او جګړه د ښار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. د سوریه پوز د پنځمبه پورځ اعلان کړی و چې د حلب شهر د نیول لپاره پوځي عملیات کوي او په دې ډول د اورمن هغه موافقه ماته سو چې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې و. په سوریه کې د جګړې دواړو خواو پر مقابل لوري د اوربند ماتولو تور پوري کړی دی. د اوربند د موافقې له ماتېدو راهیسې د سوریه د حکومت او روسیې جنگي الوتکو پر حلب بمباري جاري ساتلې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن دمستورا روانه ونی په امنیت شورا کې وویل:
نو انسیدنت irrespective of whether
هیڅ واقعیا پرتل دی چې پر دې فکر وکړو چې د توزیع وړ ده کنه، هغه پیښې نسی توجه کولای چې موږ یې په سترګو وینو. په سوریه کې د اوربند ماتېدل او د تشدد بیا پیل او لدې سره سم د ډیر پراخ پوځي کمپاین پیل چې تشدد یې بیګنا ملکی کسان متاثر کړي توجه نه لري. د میستور زیاته کړ چې تیره اونۍ د سوریه د جګړې په تیرو شپږو کلونو کې لډیرو خونړیو اونیو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي په ختیځ کې د ورستیو بمباریو لامل لښته لږه 200 تنه وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتو روانه ونی پر روسیا او د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاوه چې د ملکی خلکو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست ویل د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنګي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکی خلکو بمی حملې کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې ګیر دي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو اته نیمو بجو ته ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغان ولسمشر او د اسلامي حزب د مشر ترمنځ به د رواني ونې تر پای پورې د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي ځینې کړۍ د ملي وحدت حکومت ته د ستونزو او دسیسو جوړولو هڅې کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه ریاست وایي د دې ادارې کار به د صدارت له صلاحیتونو سره 15 کاله دوام وکړي. د روزګان د خلکو یو شمېر استازو له حکومت غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د عامه نظام یو لیوا ورواستي. په غور کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له دې عمل اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي. دا هند حکومت وایي چې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د همکاریو کانفرنس یا سار کې ګډون نه کوي. دا سوریه حکومت پرون د حلب خار د بیرتنیول لپاره مزکنی پوزي عملیات پیل کړی دي. او د ترکیه حکومت د دې هواد د ملي استخباراتو د سازمان واټیا کارکونکو نیولې. دوستانو مخکې له دینه چې د انصاف پلټه وسادي او ریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوبې د یادونه وکړو چې تاسو کولای شئ زموږ په دې خبرونه کې خبر شوي ریپورتونه خبرونه او نور مطالب دا ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسمرزو یو ورستی ریپورت تا وغدا دی چې د هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح څخه د پاسه 1 میلیون کسان وشلی. د روغتیا نړیوال سازمان د چیلون لمخې چین د هوا د ککړتیا لړخه د نړۍ تر ټولو مرګونه هواد بلل شوی. په دې اړه د رضوان مراد ریپورت واورو ورپسې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه ل یاده مباسي.
WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وی یوازې په 2012 کال کې ککړې هوا په چین کې شوخا 1 میلیون، په هند کې شپږ لکه او په روسیه کې 1,60,000 کسان وژل دي. تر دې مخکې نړیوال روغتیا سازمان خبرداري ورکړو چې د موټرو، بټیو، کارخانو لوګي او د ککړې هوا نور منابع هر کال په نړۍ کې د 3 میلیون کسانو د مړینې سبب کیږي. د دې سازمان لخوا د خبر شوې لیست لمخې په برتانیې کې د هوا ککړوالی د فرانسې په مقایسه زیات کسان وژل دي. برتانیې د 1,40 اتیا هیوادونو د لیست په 15 نمبر کې ده چې ککړې هوا پکې په 2012 کال کې 14,355 کسان مړ کړي دي. د افغانستان چاپیریال او ککړه هوا هم زیات تلفات لري او په 2012 کال کې دغلته 1,015 کسان مړ شوي دي. په فرانسې کې بیا د ککړې حواله عمله په همدې کال کې د مړشمیر 1,09,450 ترسيږي. په نړیوال روغتي سازمان کې د صحت عامې او چاپیریال د څنګه مسؤلې ماریا ناریا د برتانی چاپ ګارډین وسپانې ته ویلي چې اوس مونږه د نړۍ په هیوادونو کې د ککړ چاپیریال له عمله د مړ کېدونکو کسانو کرشمیره تر لاسه کولای شو. د هغې په وینا د دې ناورین د نه مخنیوي لپاره نوره پلمه نشته. دا نړیوال چاپیریال پړه د چړونکو د ټیم مشر گاوین شادک ګارډین وسپانه ته ویلي ککړ چاپیریال د نړی روغتیا ته یو لوی ګواخ دی او کده دې د مخنیوي لپاره اقدام وشي نو د زیات شمېر کسانو د وژل کېدو مخه نیول کېدای شي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. دا خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دی وایي د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګېدلی او معلول شوی دی. دی وایي له هڅو سره سره یې د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د ده ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
کله چې یاسین نومي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړ، دا پوښتنه موزنه وکړي: رور، ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګاب ولسوالۍ د شکور وکیل یم.
ستا ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منځخه نه هم نه وه، هره ورځ به جنګ و جدل و کشت و خون و زخمیان موږ سلا واخله، منځخه هم امنیت کړه، جګړه هم ختمه کړله. په دې جګړه کې زه ولګېدلم، اول په پښې مې شپاره کوکه وخوړل، بس بیا په سترګو ولګېدلم، سترګې مې دواړه د لاسه ورکړلې. سپهخانه کې سپهخانه چې راغلم هلته دولت ولسوالۍ کاپیسا ټوله په ما باندې پوره ګوره، زه رسمي وم، سوخ شوی سړی یم.
کله چې ولګېدې او ټپي شوې، حکومت در سره سم مرسته وکړه؟
زه چې زخمي شوم هیڅ یې ورپی کومک ما سره چا ونه کړ. زه چې کوم د شپخانې نه راغلم، بیا ووتلم، بس عریضې نه شروع کړې، درې څلور میاشتې بعد په منډو رامو بیا نه هیڅ ورپی راکړې. بیا ما ته پرسنل سټاف چې د سبزیستر باندې هلته لاړم، تقاوت په حساب باندې چې څه تقاوت نو هو کار نه شي کولی، خو رسمي سوخ شوی سړی کتابچه راته راکړې، کار د بانک د څو څه ما ته راکړې. شودا مالین ته چې ما وایي موږ جدول لګړې دی، وزارت بانک ته چې ما وایي جدول نه دی راغلی، دا مې هلته لیږي وغمن ته حساب څه نه معلوم دی. نور
څومره وخت کېږي چې د معلولیت اسنادو پسې ګرځي؟
دا چې کوم زه زخمي شولم چې سبخانه نه راغلم، هغې نه وروسته ما نور دې پسې شروع کړې ده، شپږ میاشتې وایه نور چې زه دې پسې شروع یم. ګوره،
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیستی؟ یاسین خانه، اقتصادی وضع د څنګه ده؟ ژوند د څنګه تیریږي؟
یو سپینګر پلان وایم چې هغه هیڅ نشي کولم، دغه یو زو ما خدای پر رسول بس ما به کار بار کوم، دلته به مې کور ته ځیته نه پخره ولا.
دواړه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواړه سترګې مې ونی دي، کله چې مې زخمی شو مګه شپه راځو کوکو خو اوس په دغه ځای کې ګرځم، پرې خو سترګې دواړه بلا تور کړلې. زه نو چې وشم پر سترګې نه لرم، ګورې نه شم، څوک نشي چې ما بيون ته وباشي، په خراب کور کې پروت یم.
اوس له دولت څه غواړې؟
ما دولت نه خدای غوښتنه وه چې د سترګو په حساب ما سلام کوي کې، او نور د شهدا والینو بعد ما غوښتنه وه چې کېږي، زه به څه وکړم، دا فامیل څنګه کړم؟ زه خو هم نور په ځای په ځای کښېنه چې مېښې نه شم کولی، نه چېلیدی شم، نه ګرځېدی شم، ناست ځای په ځای.
ستا ستونزه به له مسؤولو افغان مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د یاسین ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیال وزیر جمیله افغانی سره شریکه کړه. جناب افغانی، د یاسین ستونزه به مو اورېدلې وي. دی وایي د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې د یوه امنیتي ځواک غړی و، له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلی، دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړئ، دا پروسه څنګه ده؟
هغه ورونه یا خویندې چې نظامي دی، د هغوی مربوطه ارګانونه هغوی ته رسمن مکتوب ورکوي او زموږ په اداره کې هغوی معرفي کوي. کله چې هغوی سره معرفي شوي اسناد وي، انشاءالله بیا زموږ اداره کې دونه مشکلات نه دی، ځکه هغوی مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوی دي، ورسره نور مشکل نه وي. انشاءالله موږ هغوی ته کارتونه اجرا کوو او هغوی دپاره بانکي حسابونه جوړوو که هغوی سره بانکي حساب نه وي. داسې ښکاري چې دا وروره چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانی زموږ ریاست دپاره هم دی او هغوی دپاره. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، بیا انشاءالله زه رئیس صاحب سره هم خبرې کوم که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو، ما سره اړیکې ونیسي،
جناب افغانی تاسو به ویل چې لدی وزارت بهر د پروسه لګ وخت نیسی، آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لګ ساده او آسان کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن لکه نور بهرنی کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي. کله چې څوک معلول کېږي فقط د هغوی د خپل هماغه شفاخانه نه چې دوی تداوي شوی دی هغې نه تصدیق واخلي، د خپل نایانه د خپل پولیس نه، او کېدای شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي، خپل شورا وکیل سره. دا کارونه لږ اوږده دی. بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي، بیا اداره ته راشي، موږ ورته هغه اسناد پترس کې دوی ته معرفي کوو، کمیسونه تصدیق درجه معلولیت. کله چې د هغوی معلولیت درجه تصدیق شي، نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زمونږ په خپله دننه اداره کې تقریبا درې ورځې یاد وخت نه لري، لیکن دا وثایق جوړول، محکمه ته تګ راتګ، ناحیه ته تګ راتګ هم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوې طرزالعمل باندې چې موږ کار کوو، انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات نه لیکو، د خلق سرګردانی کم شي. انشاءالله دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی. موږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جمهوري کې، د هغوی جواب منتظر یو.
مېرمن افغانی، دې ورور ته ستاسو وروستۍ خبره، پیغام او ډاډګیرنه څه ده؟
یو خو متاسفانه زموږ په ادارو کې یو زموږ خلک لږ سواد کموالی، لږ خلک هم لږ بې حوصله دي، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، ځکه کوشش کوي چې زر کار خلاص شي، کله یو خامندې کوي کله بل خامندې کوي، هغه پروسه نوره موږده کوي او جنرالي کوي. انشاءالله زه څنګه چې ما مخکې وویل، رئیس سره تماس نیسم کافي ته، هغوی سره خبرې کوم، او د دې ورور مشکل پیدا شو چې څه مشکل دی، او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکړي، که مشکل حل شو خو حل شو، که نه شو بیا د ورور کولی شي چې ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. انشاءالله ګورو چې مشکل څه دی، چې د هغې دپاره حل لار پیدا کړو. د ورور سره وعده کوم چې څنګه زر کېږي، موږ انشاءالله خدمت کیو او مشکل حل.
جناب جمیله، ستاسو نه ډیره مننه. کور مو ودان.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0998-8900-00.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه اجمل تورمان یم، او د تایر روشان پام کوي تاسو ته د ازادي او اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. دوستانو، تاسو کولی شئ د خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ. څه ډول راولېږئ؟ چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې موږ سره ثبت کړئ، او موږ به مغه پیغامونه به دلته په خبرونه کې خبره کوو، او تاسو ستونزې به ان شاء الله د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسوو. خو موږ سره د پیغام ثبتون لپاره دغه خبرتیا زل واوري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-1-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
قدر من اوریدونکو، وس راځو پیغامونو ته. ستاسو دوستانو چې په تیره کې موږ سره پیغامونه ثبت کړي دي، د هغه پیغامونه اورو، وګورو چې په کوم برخه کې دوی ستونزې لري.
السلام علیکم. ارفان الله ارفان د زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام ترسم. زموږ ماجرین په پاکستان کی افغانستان کی ټول راشي خپل ګرام وطن افغانستان ته که څه هم جنګونه دي خو راځي خپلې خاورې ته نو زه خو مرګ په خپله خاوره قبلوم نه پر پردۍ خاوره ایرانیان زموږ مهاجرین نندارې ته ښکاروي ما ته افسوس زما ته ژړا راځي دا ولې کېږي دا جسوتنویش افغانان خلک لوبې پکوي افغانه نه یې افغان که افغان وایي نندارې ته نه شوې زما په خپله د ریاست اجرایه او د ریاست جمهور رئیس نو مکر وایي د خدای هم ته وګوره زموږ افغانان بهرنیو ملکو کې افغان په قدر هم نه ورته کتل کېږي سنجرو کې کتل کېږي افسوس افسوس ټول افغانانو سمې دا هیله ده که پاکستان که په ایران که په هر ملک کې یاست راشئ خپلې خاورې د سمو عزت ته دا ستاسو کور ده ستاسو مور ته دا خاوره هرې خوا ته لاړ شئ چېرته به راځئ که هر ته هم رسئ چېرته به راځئ په دې پونکتونه یو به داسې دریابونه به ویوسي په هوټلې به هم ورغلي دا خاوره موږ تاسې باندې حق لري دا اردو دا فلس دا ټوله موږ ستاسې ورور دي موږ ستاسې پرو اولادونه دي راشئ خپل وطن په خپله جوړ کړو بدن نه راجوړوي زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم موږ ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله ته وایو چې تاسې د شهید ورځ لمانځي چې دا په قرآن کې ستنه د نبی علیه السلام په حدیثو کې ستنه ورځ لمانځنه دا غیر قانوني کار دی غیر کوپري کار دی څه کوي په روزګان کې په یو کیلومتر کې جنگ دی په هلمند کې په یو کیلومتر کې جنگ دی په جراوت ولسوالۍ کې په یو کیلومتر کې جنگ دی په چرچنو کې ګر سره کې مشره ده چرچنې یو د غزاو ولسوالۍ مشره ده ټول کې ولسوالۍ مشره دي تاسې خپل ورځ لمانځي چې بیا بل غونډه د سبا بل غونډه محترمه دغه د روزګان په هر کې ځان خبر کې د روزګان ولسوالۍ د سقوط سره مخ ولایت سقوط سره مخ دی په یو کیلومتر کې د کمانډاني پر سر باندې تکان کیږي چې دا کمانډان وایي دا والی وایي دا دروغ وایي دا دیش دروغ وایي ته شراط رسولي ته وګوري چې د روزګان ساحل دی د روزګان په یو کیلومتر کې جنگ دی په یو کیلومتر کې کوونو قسم په خدای ته یو کیلومتر بل شي په یو کیلومتر کې د روزګان د کمانډاني په داخل کې جنگ دی روان دی وایي د دوی ورجل منځي راسي وایي د روزګان په ځان خبر کی د کندیل من په ځان ځان خبر کی چې راوت ول سوالي په ځان خبر کی د چجرود ول سوالي په ځان خبر کی د خاص روزګان ول سوالي په ځان خبر کی تا ټول باندې ځان خبر کی
السلام علیکم نظام احمد جماعت زابل ولایت اوسیدو ښه ما دا هله د سورافات سورافې ورکه کې په خپل کالداري باندې شي سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه عبد المتین د هلمند ولایت د مرکز وشرداتي فوادا پیغام پرېږدم چې د لشرګا په شهر کې د شیخ لولا سچولې خصوصا د فابریکې د نمرو شاته د عبدالله خان د کور مخامخ دلته چې کور جتان دي چې نه مایې نه موټرسکیل نه بل نه وسایل ټول بس د شپې او د ورځې د کورو ته لیږي د غله دا زموږ ولایت کې یو د هلمند مسلمانانو سره احترامانه د هله لرم چې دغه غله ورکی وسلام
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه د احمد خبره کوم زما د هوادوال روم ته دغه پیغام دی چې مسیکلان او مټران او هر وسایل باید په ساعه سره وچلوي چې دغه مسلمانان تکلیف ورنه کې او مسلمانان ازار نه کې د باید هر موټر چلوونکي هر استاد هر مرشد والا باید ډېر احتیاط وکړي نور څه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه تیرام احمد د بعد وخت د ولسوالینا خبره کوم او زمنګ ولسوالی باندې لار بند ده باید زمنګ لا خلاص شي اگر علت ده دا چې د پلو شمال طالبان شرکته کیه خطه کیه یو بوري وړي د بعد وخت اردو او امنیت او پلو ټول رسی زمنګ د بعد وخت د ولسوالی تقریبا 100 لاکسنی په یو واس کې دوه بوري وړو ګرځي ایا طالبان او د حکومت واخوا سندوی سره دښمنی ده نو عوام څه ګناه کړی ده او خصوصا د لغمان د والی صاحب نه کمانډان دی امنیت چې د لغمان رئیس د امنیت نه دا غواړم چې د خلکو باندې غږ وکړي او د موږ د قوم لار د خلاص څلور بجې دغه تاسو ته پیغام ورکړم چې موږ لاس دولس ګاډي وڅالم په ولسوالۍ کې ولادي نور څه په لغمان کې څه شکل دی ته او بار ګاډي پیراتلی نشي او بل خصوصا بیا د
که افغانستان د شرقي زون خپل خپل د کومندان وزیر صاحب ته ما د اهله ده کړه هغه غوړي کني بل شوار د خیر د وته وای دا د باټو کومندان تل نشیب او یاد شو کی په قانون منتر وچارهږي که قانون دای چې یو طالب پر سر باندې په ټول ولسوالۍ لار باندې نورم ولسوالۍ ګان نشته خو بیا سید او که قانون د سنې نوم سره د په قانون وچلېږي خیر د مخم د افغانستان خلک کوم خارجيان نه یم افغانان الحمدلله هم مسلمانان حنفی مذهبی خلکی باید سم سره خلق په قانون وچلېږي یو ځل بیا هم دغه سوایم او دا نور مولوی صاحب نور ته چې الله درزه ده فرض دین دا ځکه نه کې په یو ورو ورو ولسوالۍ نه ګرکیږي نو ساری کې نه وګیږي که مولوی صاحب څوک دماغ غوري هغه د الله نه ویریږي دا خټکی مټکی نه کته کی او الله د دوه طرفه خوشی کیږي دا په موږ نه اخلاص کی او کاغه الله نه نه دي کې ته خو ویریږي کنه خیر ته د افغانستان مرکزی حکومت وایي لا مرکزی حکومت مونږ ته ټول یو نو مونږ ته یو سره کومه د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان څنګه ویلې کو هغه هوته نه ولا تاسو يهودي اسي او ته دولت ته ودی کوانا پاکستاني اسي الله دې کوم رحم وکي والله کوي او که هغه په يهودو ولي او تاسو په پاکستاني ودی خیر د انسانان خو خیر د اخر خو انسانان خو نه الحمدلله موږ مسلمانانی او موږ الحمدلله افغانانی او سلام توجه نن ډیر ډیر مننه
فروز ما دغه پیغام دی دغه مسلمانان ورونه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا د خپل د ټلیفون نمبر وایي نو دا زما پیغام ته چې وټول ته ورسېږي چې د خپل پیغام د ټلیفون نمبر دوا او درې واره تکراروي او پاده چې سوال ډیر سه پسای پسای په نرمه نرمه توګه تکرار کړي چې خلک یې سه پسا سه د نمبر یا نوښته کې او یا په خپل ټلیفون کې وو یو سلام
الله دې آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټولو ته جنتونه ورکړي زموږ پیغام به خپور کړي زما پیغام حقیقت تبلیغ خبره کوم زما پیغام دغه د ایرانیانو د افغانانو سپکاوی کړی ده نو دا سپکاوی د انسانیت او د بخښنې وړ نه ده زما د افغان او رهبرانو په سیستوک د قدرت خوندان او دغه ته دا خواست ده دا افغان ایرانیانو سره د اوبره باندې کې دا نو دغه ته د اوبره باندې کې چې یو څه ټول تندې مړ شي دوی دونه سپکاوی کوي افغانانو خو هغه خلک د دنیا او کې نه اسلام د دې په شان چارو مخته وله د نه غیرت مې په کومسان کې چې په ځخند پوي ما خبر ما دغه خبر به خامخه خبرو وي تاسو ته د خدای پاک وزونه درکې السلام علیکم ورحمت الله
زه د یراوت ول سوالي څه خبرې کوم وروره د پنځم میاشت کې چې پر مشټول او ملکی خلکو باندې لار باندې د وروره دولت توانونه راغورځي بعضی بندرونه د دولت په لاس کې دي هغه ولی پر مسلمانانو باندې پرچایو کړی دي زموږ ټول وطن د مشکلاتو سره مخ دی موږ پرګر وطن مانیواله پرچا و د کشتونه وښوله ډیر خلک په مزایمت کې دي السلام علیکم
السلام علیکم سنیولا حلیمی تندر د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم ازادي رادیو زما مینه ده زه د 2002 میلادي کال د جنوري د میاشتې کله چې په دې وخت کې ازادي رادیو خبرونې پیل کړې دي هغې ورځې را په دې خوا تر نن ورځې پورې ازادي رادیو په ډېره مینه سره اورم زه په ازادي رادیو باندې هر ځای کې فخر کوم ازادي رادیو زنده باد ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري دا ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio
روزانه دا وی د کانګو مریسیا دا خپل پوستکی غوندي دا څه حساب ده دل دا خپل ګوزي هتي او پوستکی غوندي عبد الخالق د کابل نه خبره کوم دې ته اړه مونږ ته معلومات راکې
دوستان پیغامونه مو اوریدل د غوروسته پیغام چې د کانګو ناروغي پاړه چې ډیرو خلکو ته اندېښنه پیدا کړې ده او زموږ اوریدونکو معلومات غوښتي ول چې دا نو څه ډول ناروغي ده او څه ډول کولای شو چې له دې ځان وساتو په دې اړه مو په کابل کې د انتانی روغتون ل رئیس ډاکټر زلمی نورزی سره مرکه کړې چې ساسي پام ورته راړو ډاکټر صاحب نورزی زموږ یو شمیر اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې پختلې دي د کانګو ناروغي پاړه چې وای موږ سره کار له مال سره دي څنګه کولای شو دغه ناروغي نه ځان وساتو چې په دغه ناروغي باندې اختن شو ستاسو هدایت دوی ته سره
زه باید تاسو ته سوال په جواب کې راته وایم چې د کانګو مریض چې دی دا خو ساری مریض لکه نور مریضان غونډه لکه مریض سل ایچ ای وی دا شان چې خلک ورته وای نو دا مې ویروسي مرض دی د مال څخه اخیستل کیږي نو شرط پدې هغه دی چې باید موږ خپل وقایع خپل هغه وساته چې کوم مال چې ناجوړ دی په تر مثال کېږي یا غوښې پخه کېږي او وینه چې تویږي نو دا خلک ځان باید وساتي، یعنی وقایوي شیان باید ولري لکه دسکاش موزه درکه.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان په کلو بانډو کې چې زیاتره مالداران دي خلک لیدلې مو دي، دغه شیان ته خلک لاسرسی نه لري او هغه مالداري هم کوي، دا غوي د پاره ستاسو پارښتنه څه ده؟
او الحمدلله زموږ تاسو په افغانستان کې چې اوس مشکل قرار لرو کلینیکونه ست د حیوانات د پاره، هغه کسان چې دمداري لري حیوانات لري او هغه مال چې ناجوړ دي یا مریض کیږي دوی باید انتقال کړي هغه کلینیکو ته او واکسین باید واخلي او داسې حالت مسالم نه دي، دا باید موږ جدي ونی سه د دې لپاره چې دغه په نړۍ کې او په محیط کې باید خپور نه شي، نور هم د دې مرض جدول رانه شي او بې تفاوت هم باید موږ تاسو باید پکې ونی سه، ځکه چې بې تفاوت سره چې اوس د مخ پر مختګ کې او خوشبختانه چې سنترونه موجود دي، تداوی کیږي، امکانات شته، ډاکټرانه شته په موقع، اما څه چې زموږ په خدمت کې دغه شفاخانه هم چې اوس دانتانی شفاخانه په نامه مشهور دي، تخصصي شفاخانه دي، خلک کولی شي چې مراجعه وکړي په عین وخت، داسې ونیسي چې وروره دا خلک نه جوړ کیږي او مریضان هلته په کور کې وساتي، په آخر سټیج دلته را انتقال کې خامخا خطرات ورسره.
بله ډاکټر صاحب، یو ورته پوښتنه غواړم چې علائم د دغه مرض سری چې خلک مثلا دغه علائم په ځان کې احساس کړي زر کلینیک ته مراجعه وکړي.
کله دي د دوک درد دي، د ازاد درد دي او علائم دي هغه دي خوندېږي دي، خولې څخه وینه راځي، د مقعد څخه وینه راځي او د پوزې څخه وینه راځي او خوندېږي شدید ورته ورتي صفات د مېویا، یعنی هغه ساکر چې په وینه کې موجود دا غلمنځي او خوندېږي شدید ورته هغه کې پیدا کیږي.
بلې وبخي و ورسې پښتنه بل هغه دا چې تاسو دغه کسان راغلي مراجعه کړی دا تجربه څه خي چې دوی څه ډول نیول شوی دي، دغه مرض څه ډول ورته انتقال شوی دی؟
دا شغلي هغه دی مرض دی، یعنی هغه کسان چې دمدار دي، مالدار دي، قصابان دي، زیاتره هغه کسان به دې ناروغي کېږي، ځکه چې وینه چې تویږي د هغوی لاس په چاړه باندې زخمي کېږي، دا د وینه لاره انتقالېږي هغه شخص ته. او دغه کسان چې راغلي دي اکثره کسان قصابان دي، هغه پېښوران دي چې دمداري لري، دغه کسان دي.
قدرمن اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تربل مو پولو یو بخون کې خدای سپارو، خو پتلو تلو کې وای دویم چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي، یعنی د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوی نه کوي او د اوریدونکو خپل نظرونه خاور از مو په برخه. دنیا غمون نه و مینا مینا وفا و مینا مینا وفا و مینا مینا وفا و دنیا غمون نه و زماوي زداستا و دنیا غمون نه و
سونے یو فضاوے دا دنیا غمون نوے چد سونے یو فضاوے دا دنیا غمون نوے مینہ مینہ وفاوے